پاونسن کې د ماشم شپږ بجې سوې د روژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلې دو په هیله مو السلام علیکم. دا خبری مجله نیم ساعت دوام کوي. د پنځشنبې ورځ د دوري حمل میاشتې دویمه د مارچ 28مه پیل په خبرونو کوو. د کندهار په لومړۍ ناحیه کې د نوي کابل بانک د ودانۍ مخې ته د نن سهار په ځانمرګ برید کې د وژل شوو شمیر 900 ته زیات شوی دی. د کندهار په میرویس روغتون کې وی سرچینې د نومنو شور په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې له ځایه د روغتون ته 900 مړي او 300 ټپیان وروړل شوي دي. په کندهار کې چارواکو ویلي دي چې دا یو انتحاري حمله وه. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس انعام الله سمنګني ویلي
زه چینایي شپخانه کې یم. دلته مې د مسؤلینو سره او ډاکټر صاحبانو سره ولیدل، خبرې وشوې. ځینې ملګري جهونه کوي چې ځان شپخانې ته ورسوي او وینه ورکوي، نو فلحال هیڅوک هم شپخانې ته نه راځي او داسې کوم مشکل نشته. د زخمیانو هم داسې څو تنه چې دي سطحي زخمیان دي.
د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید نجونو ته په هر عمر کې چې وي د تعلیم اجازه ورکړي. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې بیګاه پور سو د یادونه هم کړې چې د نجونو پر تعلیم بندیز هیڅ راز توجیه نه لري او د تعلیم لپاره د بشري حقوقو له اساسي اصولو سرغړونه ده. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما ویلي داسې مهال چې په افغانستان کې تعلیمي کال پیلېږي، له 12 کلونو د لوړ عمر لرونکو نجونو پر تعلیم د بندیز ته باندې 19 ورځې پوره شوې. د پاکستان دفاع وزیر وایي که د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو یا چی ټی پی د فعالیتونو مخنیوی ونه کړي، نو اسلام آباد به د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د سوداګرۍ مخه ونیسي. خواجه آصف بیګا له امریکا ژغ سره په مرکه کې ویلي که افغانستان له پاکستان سره د یوه دښمن په څیر چلند کوي، نو دوی ولې باید د سوداګریز دهلیز ورکړي؟ نوموړی وایي د ټی ټی پی چې د ده په وینا په افغانستان کې ځای لري، بهرني تروریستي فعالیتونه خورا زیات شوي دي. په ډیری اسماعیل خان کې د پاکستانی پوځیانو د موټرو پر کاروان په ځانمرګ برید کې دوه پوځیان وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي. په ډیری اسماعیل خان کې د پولیسو یو چارواکي کې د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې دا پیښه نن سهار شوې ده. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د نوبل د جایزې یو شمیر ګټونکو هغه لیک لاسلیک کړی چې د 2022 میلادي کال د سولې د نوبل د جایزې د ګټونکو الیس بیالاتسکي په ګډون د بیلاروس له زندانونو څخه د سلګونو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه پکې شوې. په دې لیک کې چې بیلاروسي لیکوال سویتلانا الکسویچ، د روسي خپلواک خبریال دیمیتری مراتوف او د نوبل د جایزې 25 نورو ګټونکو لاسلیک کړي، راغلي چې د بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو له واکمنۍ وروسته له 500 ډیر کسان د سیاسي اقداماتو په ترڅ کې ځپل سوي، سلګونه نور له هېواده وتلو ته اړ سوي او زرګونه نور شکنجه سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي هېواد یې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د هغه پریکړه لیک طرحه وړاندې کړې چې د ده په وینا په غزه کې سمدستي اوربند د اسرایلي برمتسوو د خوشي کولو سره اړوند بلل سوي. بلینکن چې د اسرایلو او حماس د سختریزې ډلې ترمنځ د جګړې له پیلېدو وروسته د شپږم ځل لپاره منځني ختیځ ته سفر کوي، دغه راز ویلي واشنګټن هیله مند دی چې نور هیوادونه به د دې پریکړه لیک ملاتړ وکړي. او ټاکل سوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د نړیوال جام ته د لارموندنې د سیالیو په لړ کې د شپې 11:30 بجې له هند سره خپله لومړۍ مسابقه وکړي. دواړه هیوادونه به د سه‌شنبې په ورځ دویمه مسابقه هم کوي. خبرونه مو د ماشام د شپږو بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. د خبری مجله په خبری راپورونو کې اورئ. په کندهار کې ځانمرګ برید مرګ ژوبله اړولې.
د زخمیانو هم د څو تنه چې دي سطحي زخمیان دي، سرسري زخمیان دي.
د پاکستان دفاع وزیر تور لګولې چې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې په استفاده پاکستان کې حمله تنظیموي. پاکستانی چارواکي ولې دا خبرې کوي؟
په یو ترتیب وښیي چې کړکېچ او بحران د بل ځای نه راځي پاکستان ته، په داسې حال کې چې کړکېچ ټول دلنه په پاکستان کې دی.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په کار د په افغانستان کې ټولو ته د برابر تعلیم زمینه برابره سي.
سکال بیا هم ښوونځي زموږ د نجونو پر مخ باندې تړل شوي دي، نو زه د حکومت نه هیله کوم چې د نجونو پر مخ باندې د تعلیم په برخه کې ښوونځي پرانیزي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د غزې په جګړه کې شکیل اړخونه د اوربند په اړه موافقې ته نږدې سوي دي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
روغتیایي سرچینې کندهار کې د نن ورځې په ځان وژون کې حمله کې د وژل شوو کسانو شمېر 900 د ټپیانو 13 شي، خو کندهار کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ چارواکي د وژل شوو کسانو شمېر یوازې 3 یاد کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
14 دقیقا د سهار پر 8 بجې د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند د کابل بانک او پاسپورت ریاست ودانیو مخ ته رامنځته شوه. د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان ملا اسد الله جمشید رسنیو ته وویل چې دا یو ځان وژونکي حمله و چې لامل یې درې کسان وژل شوي او 12 نور زخمیان شوي دي. د جمشید په خبره د پیښې ډیری قربانیان ملکی کسان دي چې د کابل بانک څخه د پیسو تر لاسه کولو لپاره په قطارونو کې انتظار و.
د کندهار ښار لومړی امنیتي حوزې اړوند کابل بانک مخته د چاودنې له امله درې تنه شهیدان او 12 تنه زخمیان شوي دي. یاد پیښ نن سهار 8:30 بجې د یاد بانک مخته چې مراجعینو حضور درلود او د پیسو ایستلو په انتظار و رامنځته شوی ده. د یادونه ورده چې دا پیښه په یو ملکی ځای کې رامنځته شوی او د پیښې ډیری قربانیان عام هیوادوال دي چې وروسته روغتون ته انتقال شوي دي. د رامنځته شوی پیښې اړوند پلټنې روانې دي. د روغتون مسؤلینو د پیښې د زخمیانو روغتیایي حالت ته ډاډوال ښوولی دي.
بلخوا د کندهار په میرویس روغتون کې یوې روغتیایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه دغه روغتون ته 9 مړي او 13 ټپیان وړل شوي دي. هغه ارقام چې طالبان یې نه تاییدوي. د 50 کلن خلیل احمد خپلوان خاورې ته د هغه د جسد د سپارلو چمتووالی نیسي. خلیل احمد یو رنګمال و چې د نن ورځې په ځان وژونکي حمله کې ووژل شو. د نوموړي خپلوان د طالبانو له حکومت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي.
دغس دې ته ورته پیښې که څه هم مخکې حکومت کې کېدلې، نو هغه هم یو بدبختي وه. دا چې اوس هم هماغسې پیښې کېږي او د دولت سره مو یوازینی خواهش هیله ده چې لطفا ستاسو څخه موږ هیله کوو، زاری څخه کوو چې خپل په هیواد کې خصوصا په دا بیروبار او پرش ځایو کې امنیت ټینګ وساتي او د دې بدبختي څخه خپل ولس وژغوري.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي هم د طالبانو له حکومت څخه د امنیتي تدابیرو د زیاتوالي او دغه ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي.
موږ دولت سره غواړو چې د دولت باید امنیت ونیسي او دا د خدای د چاره او یو رنګمال چې خپل مولینای پاتې
دولت څخه مو دا غوښتنه ده چې د امنیت ونیسي، پرش ځایونو کې امنیت ونیسي او اختر روان دي ګاز پیښ مخه باید ونیسي.
غوښتنه دا ده چې موږ په کندهار ښار کې بازار کې راشو کاش ډېر دي دفتر شپې دي د روژې مبارک میاشت دي او د ماته دا خواهش چې موږ امنیت ټینګ وساتي.
تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې د دغه ډول بریدونو مسولیت داعش وسلوالې ډلې منلی وو. شاوخوا دوه کاله وړاندې د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند په امام بارګاه کې د ورته ځان وژونکو حملو مسولیت د داعش وسلوالې ډلې منلی وو.
عمر دل چې په کندهار کې په یو ځان وژونکي حمله کې د وژل شوو کسانو شمېر 900 ته زیات شوی دی. د پاکستان دفاع وزیر وایي که افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یا چی ټی پی مخه ونه نیسي، دوی به د پاکستان له لارې له افغانستانه هند ته د سوداګرۍ لارې ورباندې وتړي. کارپوهان څه وایي په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي که افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی چې د ده په ټکو د افغانستان له خاورې فعالیت کوي مخه ونه نیسي، دوی به د پاکستان له لارې له افغانستانه هند ته سوداګریزي لارې وتړي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د وري په لومړۍ نیټه امریکا غږ سره په مرکه کې وویل که افغانستان موږ سره د دښمن په څیر چلند کوي، موږ ولې هغوی ته سوداګریز دهلیز ورکړو؟ د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه د دغو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې د پاکستان حکومت په وار وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي یا امنیتي ترنګلتیا پر مهال افغانستان سره خپلې سوداګریزې او ترانزیتي لارې تړلې دي. خواجه آصف دغه شان ادا وکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله ترهګري زیاته شوې ده، خو د پاکستان د دفاع وزیر د خپلو خبرو په دوام کې وویل چې د ځواک کارول وروستی انتخاب دی، موږ له افغانستان سره وسلواله جګړه نه غواړو. د طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان د دفاع وزیر د دې ادعو په اړه هم کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تازه د طالبان حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي هم د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون د وري په لومړۍ نیټه خپره شوې ویلي، موږ د خبرو او ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو د حل پلوي یو، خو که څوک تیری وکړي افغانانو ثابته کړې چې د خپل ځان د دفاع وړتیا لري. د پاکستان د نوي حکومت او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو په اړه سیاسي او پوځي کارپوهان بېلابېل نظرونه لري. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د سیاست په اړه وایي.
د دوی سیاست د افغانستان پاکله تل موزرانه او هیڅکله د افغانانو دوستان نه دي شوی.
د سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو په خوښ جان باز بیا وایي پاکستان د خپل کورنۍ مسایلو د ډبکولو لپاره پر افغانستان بریدونه کوي.
غواړي دلنه په کور کې خپل لانجې ډب کی په طرف ته ټولنیز ازهان منحرف کی او په ترتیب خو هیڅ کړکیچ او بحران د بل ځای ناراضي پاکستان ته په داسې حال کې چې کړکیچ ټول دلنه په پاکستان کې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د کب داتو وشته مې په سهار پاکستانی الوتکو په پکتیکا او خوست کې پر دوو کورونو په دیدا سره چې د ټي ټي پی غړي په نخه کړي هوایي بریدونه وکړل چې پنځه ښځې او درې ماشومان پکې ووژل شول. د طالبان حکومت ادعا وکړه چې دا بریدونه د ملکي وګړو په کورونو شوي. په غبرګون یې سوابي ډزې وکړې او ویان یې سبی الله مجاهد د پاکستان حکومت دا اقدام د افغانستان پر حریم تیری او غیر سنجیده اقدام وبللو. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د کب په شپږویشتمه په یوه ناسته کې دا کړې وه چې د ټي ټي پي ډلې له 5000 تر 6000 غړي په افغانستان کې موجود دي چې د هند لخوا او د افغان نیابتیانو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د پاکستان حکومت په تېر کې هم په وار وار تورونه لګولي چې د طالبانو په واکمنۍ کې پاکستاني طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو په افغانستان کې د طالبان حکومت دغه تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت نه لري او د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو له زده کړو پرته د نوي ښوونیز کال پیلول د توجیه وړ نه دي. ګڼې نجونې غواړي چې دوی ته د تعلیم زمینه برابره شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سړو سیمو لپاره نوې تعلیمي کال پیل شوی، خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته یو وار بیا ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټ انټرنیشنل یو وار بیا د طالبانو دا پریکړه د نه توجیه وړ او له بنسټیزو بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې تېره ورځ ناوخته یې خپره کړې ویلي، طالبان باید د هر عمر نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي او د خپلې تبعیضي تګلارې پر مخ بیولو لپاره له بې ځایه پلمو څخه ډډه وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوري یا یوناما ویلي چې د نجونو د زده کړو مخنیوی د نه توجیه وړ او زیانمنون کېده. یوناما تېره ورځ د نوروز په مناسبت په خپل اکسپانه په یو بیان کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي. د طالبانو حکومت دغه څرګندونو په غبرګون کې څه نه دی ویلي، خو د ښوونځیو یو شمېر نجونې زده کوونکي چې د زده کړو مخه نیول شوي وایي هیله یې درلوده چې سږکال به ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي، خو دا هیله یې همداسې هیله پاتې شوه. د کابل د لامې شهید لیسې یوې زده کوونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل،
سږکال مو ډېرې زیاتې هیلې درلودلې چې موږ به بیا هم ښوونځیو ته ځو، زموږ د ښوونځیو دروازې به زموږ پر مخ باندې پرانستل شي. ټول نجونې د دې ارمان کوي، د دې په هیله باندې دي چې زموږ ښوونځي پرانستل شي او موږ د خپل حق چې تعلیم دی د هغې څخه برخمنې شو. خو متاسفانه سږکال بیا هم ښوونځي زموږ د نجونو پر مخ باندې تړل شوي دي. نو زه د حکومت نه هیله کوم چې د نجونو پر مخ باندې د تعلیم په برخه کې ښوونځي پرانیزي.
د ښوونځي یوې بلې زده کوونکي خدیجه ازادي راډیو ته وویل،
طالبانو لا هم د نجونو د زده کړو لپاره طرحه نه ده جوړه کړې. نه پوهېږم دا طرحه به کله جوړېږي. په دې سره پرون ټول نجونې زیاتې ناهیلې شولې. هیله لرو چې د نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې ژر تر ژره خلاصې شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د وري په لومړۍ نیټه په داسې حال کې په افغانستان کې د سړو سیمو لپاره د نوي ښوونیز کال پیل اعلان کړ چې له نږدې درې کلونو راهیسې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو طالبانو ویلي چې په ښوونیزه برخه کې له اصلاحاتو راوستو وروسته به د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. خو دا چې دا اصلاحات به کله رامنځته شي په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو دغه شان نجونې له پوهنتونونو او ښځې په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار هم راګرځولې دي.
ملګری ملتونه وایي په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان 40 سلنه ځنګلونه تباه شوي. نن د مارچ 28 د ځنګلونو د ساتنې نړیواله ورځ ده.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO وایي د افغانستان ځنګلونه له 40 کلونو زیاتې جګړې او بې غوري له امله اغیزمن شوي دي. یاد ادارې د مارچ په 28مه د ځنګلونو د ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په تیرو 45 کلونو کې د افغانستان 40% ځنګلونه له منځه تللي دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ افغانستان 1.8 میلیونه هکتاره ځنګلونه او ځنګلزار سیمې لري. د یادونې ده چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې ځنګلونه په خپل سري ډول پرې کېږي او حکومتونه یې هم په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. خو د لغمان ولایت اوسیدونکی حمیدالله لقمانی دا کوي چې په دغه ولایت کې د ځنګلونو په خپل سري پرې کولو د مخنیوي لپاره جدي محدودیتونه لګول شوي.
لغمان کې خو مخکې داسې و چې مشکلات ډېر و جمهوریت کې، بس زورواکي هم ډېره وه، ونې به هم قطع کېده او ځنګلونه هم قطع کېده غیر اصولي طریقې سره. اوس الحمدلله امارت په ډېر کلکه پابندي لګولې ده، هېڅ مشکل نشته، نه ځنګلونه څوک قطع کولی شي نه یې کټ کولی شي.
خو تر دې وړاندې د زابل ولایت یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې تېر کال د ځمکې پر سر د شخړې په پایله کې د مقابل لوري وسله والو د طالبانو په حضور کې د 1500 ونې له منځه وړې وې. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان د افغانستان پر ځنګلونو د لسیزو جګړو د منفي اغېزو په تاییدولو سره وایي چې د ځنګلونو کمیدل د طبیعي پیښو لکه سیلابونه او وچکالۍ د زیاتوالي لامل کېږي. یو له دوی څخه عبدالباسط رحماني ازادي راډیو ته وویل چې د ځنګلونو ساتل د خوړو په خوندیتوب، د بیوزلۍ په کمولو او د چاپیریال په ساتنه کې مرسته کوي.
حفاظت و بازسازی جنگل ها
د ځنګلونو ساتنه او بیا رغونه د غونو د کرلو او د ځنګلي سیمو د ساتنې په ګډون یو شمېر پروګرامونو او پروژو ته اړتیا لري. دغه شان د غونو پرې کول باید منع او غیر قانوني وګڼل شي او په ورته وخت کې د مسؤولو ادارو او نړیوالو سازمانونو لخوا د عامه پوهاوي لپاره یو شمېر پروګرامونه ترسره شي.
د طالبانو حکومت د کرنې وزارت ویان مصباحالدین مستعین په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت نږدې 2 میاشتې وړاندې ویلي وو چې دغه وزارت د افغانستان د ځنګلونو د ساتنې په موخه یوه ځانګړې قطعه جوړه کړې ده. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانې په یوه ویډیوي کلب کې طبیعت ته زیان رسول جرم بللی و او زیاته کړې وه هغه کسان چې د ځنګلونو ونې پرې کوي او طبیعي سرچینې له منځه وړي محاکمه او جزا ورکول کېږي. د یادونې ده چې د افغانستان په ختیځو او سویل ختیځو ولایتونو کې د ځنګلونو د پرې کولو تر څنګ په تېر کال کې په لغمان، کونړ، نورستان او خوست ولایتونو کې د ځنګلونو لګېدنه په سلګونو جریبو ځمکو کې د ځنګلونو د له منځه تلو لامل شوې ده. د سیمې د اوسیدونکو د ادعاو پر بنسټ د اور په کنټرول کې ځنډ د دغو ځنګلونو د لاس وسېدو اصلي لامل دی. یو شمېر کارپوهان په ځنګلونو کې د اولګېدنې اصلي لامل طبیعي پیښې لکه تندر، د کانونو او کیمیاوي موادو موجودیت او په ځینو مواردو کې د انسانانو مداخله بولي او وایي چې حکومت باید په جدي ډول د ځنګلونو ساتنه وکړي. له 2012 کال راهیسې د مارچ 28مه د ملګرو ملتونو لخوا د ځنګلونو د ساتنې نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې څو د نړۍ خلک د ځنګلونو په اهمیت پوه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په غزه کې شکیل اړخونه د اوربند په اړه موافقه ته نږدې سوي. احمد تکل او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي په غزه کې د یو بل اوربند د ټینګولو او د برمتو د خوشې کولو لپاره د اسرایلو او حماس په مستقیمو خبرو کې د ښکېلو خواوو ترمنځ واټن ډیر کم شوی دی. د اسرایلو او حماس ترمنځ چې متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني د سولې لپاره امریکا، مصر او قطر له څو نیو راهیسې هڅې پیل کړې دي. د تیر کال د اکتوبر په 8مه د حماس او اسرایلو د جګړې له پیلېدو وروسته د منځني ختیځ ته د بلینکن شپږم سفر دی. بلینکن دا سفر پرون له سعودي عربستان څخه پیل کړ، نن مصر ته ولاړ او تمه ده چې سبا جمعه اسرایلو ته ولاړ شي. هغه پرون د سعودي له الحدث شبکې سره په مرکه کې وویل چې منځګړو مرکچیانو له اسرایلو سره په ګډه پر یوه هر اړخیزه طرحه کار وکړ چې حماس رد کړه. خو بلینکن زیاته کړه چې دې ډلې ځینې نورې غوښتنې وړاندې کړې دي چې اوس مرکچیان کار پرې کوي. بلینکن وویل د مرکچیانو په دریځونو کې واټن په کمېدو دی. هغه زیاته کړه چې د دوی ترمنځ یوه موافقه ډېره ممکنه ورته ښکاري. بلینکن همدار زیادونه وکړه چې منځګړي د برمتو د خوشی کېدو په بدل کې د سمدستي اوربند ټینګښت لپاره هڅه کوي چې نتیجه به یې د پوینا د غزې ګڼو ځورېدلو خلکو ته د بیړنیو بشري مرستو رسیدل وي. د بلینکن په وینا متحدو ایالاتونو امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک طرحه چمتو کړې چې په غزه کې بیړنی اوربند د اسرایلي برمتو له خوشی کولو سره تړي. د خبرو په اجنډا کې په غزه کې د شپږو اونیو لپاره اوربند د حماس لخوا د څلوېښتو اسرایلي برمتو او د اسرایلو له زندانونو د سلګونه فلسطیني بندیانو ازادېدل او همداراز غزې ته د بشري مرستو پرېښودل شامل دي. خو د حماس ټینګار دا دی چې اسرایلي برمته باید یوازې د هغې موافقې په اساس خوشي شي چې اسرایل به جګړه په بشپړ ډول بندوي، خو اسرایل یوازې د موقتي اوربند په اړه خبرې غواړي. بلخوا د راپورونو له مخې د غزې په شمال کې د الشفا روغتون په شاوخوا کې نښتو چې نن یې څلورمه ورځ د زور اخیستی. اسرائیل ویلي دي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې له پنځوسو ډېر وسلوال د دې روغتون په شاوخوا کې وژلي دي. د دې سیمې اوسیدونکو نن وویل چې په روغتون کې دننه څو ودانۍ یې د اور په لمبو کې د سوځېدو په حال کې لیدلې دي. الشفا د دې سیمې یوازینی روغتون دی چې ځینې برخې یې لا هم فعالې دي.
لا خبرونو ور اخوا
په غزنی کې د یو مؤسسې په مالیم لا تړل لزګونه ځوانان لښ پر میاشتنوي حرفوي زده کړو فارغ شوي.
تیر ورځ په غزنی کې لسګونه تنه نوي کډوال ځوانان چې له ایران څخه په زور راشل شوي وو لښ پر میاشتنوي بیلابیلو حرفوي زده کړو څخه فارغ او کاري وسایل ور وسپارل شول.
موږ د موبایل ترمیم زده یو نیم کال مخکې ایران ته تللي وو اقتصادي مشکلاتو له امله، او اوس خپل وطن کې زمینه راته مساعده شوه د کار، او انشاءالله سامانان نراکیسخپل.
احمد جاوید د موبایل جوړولو په برخه کې زده کړې کړې او سند یې اخیستی دی. د وویل هڅه کوي له همدې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړي. عبدالنبی یو بل ځوان دی چې د موټرو مستریتوب یې زده کړی او سند یې اخیستی دی.
شپږ میاشتې مودې مایسته کې کار وکړو او موږ ته د میاشتې درې زره افغانۍ معاش راکوو. پس له شپږو میاشتو نن ورځ یې موږ ته زنګ وکړو چې د دې وسایل اخلي. د دې خوشحاله له دې مؤسسې نه چې نورو خلکو سره هم کومک وکړي او له مهاجرینو سره، او موږ غواړو چې په دې وسایلو کار وکړو چې نورو خلکو ته هم ګټه ورسوو.
د غزل مو او تنکی ځوانانو ته د افغانستان پرمختیايي ولسی خدمتونو موسسې شپږ میاشتنۍ زده کړې او وسایل ورکړل. په دې اړه په جوړه سوې غونډه کې د یادې موسسې ولایتي مسؤل محمد قاسم محمدي وویل د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالي ملاتړ یې څلور اتیا هغه نوي ځوانان چې له ایران راړول شوي وو او په کورونو کې بې روزګاره پراته وو پیدا کړي او دغه کورس ته یې شامل کړي وو. هغه زیاته کړه دغه کورس شپږ میاشتنی و. د کورس استادانو او هر ماشوم ته د میاشتې درې زره افغانۍ نقدې ورکول کېدې چې اوس هر یوه ته د مسلک مطابق یو یو کیټ چې قیمت یې درې زره افغانۍ دی ورکړل سو. په نیول شویو مراسمو کې د غزنی ولایت طالبانو حکومت ته کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي عبدالقیم مکلم رسنیو ته وویل د غزوانان تر اتلس کلنۍ کم دي چې د خیاطۍ، برېښنا، موبایل جوړولو، نجارۍ، پی وی سي، موټر سایکلونو مستریتوب، موټر جوړولو، ویلډینګ کاری او نورو برخو کې زده کړې ورکړل شوې چې نن یې سندونه ترلاسه کړل. هغه زیاته کړه یاد ځوانان به په کار بوخت او له دې سره به په دې ولایت کې څه ناڅه د بیروزګارۍ کچه راټیټه سي. نوموړي وویل د سږ کال په اوږدو کې د بیلابیلو موسسو په مرسته شپږ سوه کسانو ته حرفوي زده کړې ورکړې، په راتلونکي کې هم ورته پروګرامونه ترلاس لاندې لري تر څو په حرفوي زده کړو کې بیروزګار ځوانانو ته روزنه ورکړي.
دوی هم په واقعي توګه لکه څنګه چې دا خلق مستحقین وو دوی هم په ډېره نیکه طریقه دغه همکاري کړې ده. دوو خلکو ته یې دغه کورسونه وویل او له کورسو وروسته دغه مرستې وینئ چې تاسې د یې اوس ورته توجه کوي.
که څه هم چې له دې وړاندې د غزنی په مرکز او ولسوالیو کې د ورته حرفوي زده کړو له مرکزونو په سلګونه ځوانان فارغ شوي، خو بیا هم یوازې په غزنی کې لسګونه زره ځوانان دي چې بیروزګاره ګرځي.
په روژه کې خلک وایي چې هر کال په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتېږي، خو خلک وایي چې سږ کال د نورو کلونو پرتله په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې یو څه کمې شوي دي. دا چې ولې په دې راپور کې اوریدلی سي.
مسلم اورورت قران تلاوت نه کم
د روژې مبارکې روانه میاشت د مسلمانانو لپاره یوه تر ټولو سپېڅلې میاشت ده. په دې مبارکه میاشت کې د نړۍ مسلمانان د نورو میاشتو په پرتله زیاته هڅه کوي څو له نورو خلکو سره مرسته وکړي او زیات عبادت وکړي څو ثوابونه ترلاسه کړي. خو په دې شاوخوا دېرش ورځنۍ دیني ازموینه کې څوک ثوابونه ګټي، څوک د خلکو زړونه ترلاسه کوي، خو څوک بیا د خپلې کمې حوصلې او غوسناکه خوی له کبله نور روژتیان ازاروي. خو په افغانستان کې خلک څه کوي؟ آیا ثوابونه ترلاسه کوي که د خلکو زړونه ترلاسه کوي او که روژتیان ازاروي؟ د هلمند ولایت اوسیدونکی محمد ولی وایي د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي نه هم ثوابونه ترلاسه کوي او نه هم د خلکو زړونه، بلکې د روژتیانو ازار ترلاسه کوي.
هغه کسان دي هغه چې یا نسوار کوي یا سګریټ وي یا یو بل چې لم لم وي، نه دی دا کسانو ته تر هغه په پرتله چې هغه نیکي هغو ته ډېر درد ورځي. نشیان دي هغه خلک یې پر دماغ باندې خدای ما بانه غواړي، نه دی بس دا خشک چې بیا تو دغه تندی تروش نیول دا د عموما یو څه کسان شته، مګر خاص کر د کسان هم د هغې نه دي چې مقصد ته یو کوم شی وړي، مثال یا بینډۍ دي اوس څه قیمت باید در پټاټه او تر بینجڼو نورو شیانو انا تا خزنانه د پکور کې کښنیان سره د خدمت کې د جارو خدمت استا کالی تر پری وی خامه خابه تا یو څه یا سوزلی وی یا بدین مخامه وی یا روزه د مالګه یا رسوی یا کم دارو مارونی ور چولې نه ته به د ش او سلیه سره کار واخی نه دی پکور کې تب تب جوړنه کې چې دا ولی مقصد داسې دی کړی دی دا مارا وړي و پر دې څولګشت راغلی دی داسې دی واسدی غلګشت خدای مسلمانم د غی مسلمانم روزه د پکور کې مشمانه د غالي دي د کور خدمت د غالي دي داسې باید سکونه کې نه دي کې قیم د عمل باید ونه کې.
په افغان ټولنه کې دا یو عام خبره ده چې تر ټولو ډیر هغه نارینه په روژه کې بد ورځ کوي او غوسه ډیره کوي چې نسوار او یا هم سګریټس کوي. د اروزګان ولایت یو شمیر نور ځوانان بیا په دې باور دي چې سږ کال د نورو کلونو په پرتله د روژې په مبارکه میاشت کې په دغه ولایت کې کورنۍ تاوتریخوالی او د نارینهو ترمنځ جنجالونه کم سوي دي چې دې لامل د وایې خوالی یادوي. د دې په خبره چې سږ کال په دغه ولایت کې روژه په سړه هوا کې ده او روژتیان زیات نه تږي کیږي، نو ځکه زیات غوسه کیږي هم نه. خو دا ځوانان له خلکو غوښتنه کوي چې په خپلو کورنیو کې د ښځو سره ښه چلند وکړي او تر څنګ یې د هغوی سره په کارونو کې مرسته وکړي.
زما نوم عبدالباقي دی، د روزګان مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. روژه بیخي په خیر تېرېږي او مشکل نه پکې راځي، داسې د خیر روژه ده، تند او لوږه دا نه پکې راځي، دغه جنګ او شی در وسه نه دی پکې جوړ شوی، ښه د خوند روژه ده، کوچانه ده غمېدلې. دا غوسم که څوک اوس کور ته جنګ و جنجال جوړوي، دا غوسم دا غوښتنه ده چې هر سړی روژه ګیري، د ځان دپاره ګیري، نه د ښځو دپاره ګیري، ښځې د نورو دپاره نه ګیري، د هغو دپاره هم دا غوښتنه ده چې څوک باید چې جنګ و جنجال ونه کړي، ښه د خوشحالۍ روژه مات یا روژه ونیسي.
زما نوم نوراغا دی، د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ. نو هغه خوس ته زیات مرته وطن د مرته وطن وان خلک ګرد دغه رقم دي، د ښځو سره جنجال کوي، د باندې سره ووځي، د یو خبر طاقت نه ده، یو سړی خبر ته کې ده جواب نه لري، مګر کور ته ورته دی کور باندې نه دی.
مننه. زما نوم نظام الدین دی، د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. زما پیغام هغه خلکو ته دغه دی چې د پروژه کې داسې رویه کوي په کور کې هم شار کې خلک دکانداران بل څوک نو دا اوس خصما د هله د مرته پیغام دی چې د پروژه مبارک په میاشت کې عدل انصاف کې او خپل هغه کم رویاو چې د خپل کورنۍ سره هغه باید په شت توګه وګي، ځکه چې د راځنه چې د سند د چې بس یوازې د نارینه روزه ده، ځکه د شت نو هم روزه ده او هم ځکه چې کڅا داسې رویا وکړه چې بد رویا ونی وکړه، نو هغه وخت ججل هم ناراضه یې او کوم روزاتی چې دغه هزار مو
د روژې په دې مبارکه روانه میاشت کې نه یوازې دا چې کورنۍ تاوتریخوالی په افغانستان کې زیاتیږي، بلکې د دې ترڅنګ د نارینه و ترمنځ هم اکثره وخت جنجالونه رامنځته کیږي چې دغه جنجالونه بیا په لویو لویو شخړو اوښتي وي او په کلونو کلونو بدی. په نهایت کې د تاوتریخوالی مخنیوی د افرادو، ټولنو او حکومت او سازمانونو ګډو هڅو ته اړتیا لري، ترڅو یو داسې ټولنه جوړ کړي چې ټول افراد پرته له جنسیت څخه د ویرې او تاوتریخوالي څخه پاک ژوند وکړي.